د ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم، زه فرشته جلال زه یم. پروگرام ته ستاسو هر کلی کوم خلای وکړي چې ټول به جوړ او خوشاله یاست. ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په جریان کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته ورستي معلومات وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به وویل چې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هندستان حکومت تر اوسه په دوی باندې د درنو وسلو د نه پلورلو په حق کوم ځانګړي معلومات نه دي وړاندې کړي. نن د افغانستان ولسي جرګې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د سولې د عالي شورا دارالانشاء رئیس غونډې ته وربللي وي او په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه معلومات ورڅخه غوښتي. خو دغه غونډه د پټو دروازو شاته سوې ده. البته د ازادي راډیو خبري اعلان به په دې ارتباط په خبرونه کې تاسو ته ځانګړی رپورټ وړاندې کړي. په افغانستان کې په نورو مسایلو هم رپورټونه لرو، هغه به تر خبرونو وروسته درته وایم. اول به قسیم سلیمل د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
ولسی جرګې نن یو شمېر حکومتي مسؤلان ورغوښتي وو د سولې په ارتباط ورڅخه وروستي معلومات واخلي. د دفاع وزارت وایي له هند څخه داسې کوم رسمي ځواب نه دی موندلی چې آیا دا هیواد د افغانستان ته درنې وسلې ورکوي او که څنګه. او په هلمند کې یو پوځي محکمې د ملي اردو یو عسکر د ملکي وګړي د قتل په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. د هم پوره خبرونه نن ولسی جرګې تر تړلو دروازو شاته د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت له سلاکار ډاکټر رنگین دتفرس پنتا او د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس معصوم ستانکسی سره د سولې د پروسې په اړه غونډه وکړه. غونډه د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس معصوم ستانکسی په وړاندې سریس وه چې ویلې د موضوع د حساسیت له امله د مطبوعاتو په مخ کې خبرې نس کولې. د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستل کېدو د څرنګوالي په غبرګون کې له امریکا سره پر امنیتي تړون خبرې ځنډولې دي. جمهور ریاست ویلې تر هغه به پر امنیتی تړون له امریکا سره مذاکرات نه کیږي ترڅو چې په قطر کې طالبانو له افغان دولت سره مذاکراتو ته غاړه نه ویشي. د دفاع وزارت وایي تر اوسه پورې له هندي لوري داسې کوم رسمي ځواب نه دی موندلی چې آیا دا هیواد افغانستان ته درنې وسلې ورکوي او که څنګه. وړاندې تر دې یو شمېر رسنیو د هند بهرنی چارو وزیر په حواله راپور ورکړی و چې هند حاضر نه دی اوسمهال افغانستان ته درنه وسله ورکړي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال داود دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې به د امنیت شورا پریکړه وکړي.
د هند له خوا نه کوم رسمي ځواب په دې حق باندې دلته نشته دی زموږ سره په لاس کې. دا مسله په شورا امنیت پورې ډیره مربوطه ده. هر فیصله چې شورا امنیت وکړي هغه د دفاع وزارت لپاره د منلو وړ ده.
جمهور رئیس حامد کرزی شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې هند ته په خپل سفر کې له دې هیواد څخه د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د درنو تجهیزاتو غوښتنه کړې وه. د قانون وزارت مسؤلان وایي کله چې د قانون د ملي شورا لخوا تصویب سي نو د څلورو لوی قانونو د رایستلو چارې به عملا پیل کړي. د دې وزارت سلاکار محمد اسف فیروزان نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به په هیواد کې په پراخه پیمانه پانګونه وسي. خو نوموړی د دې قانون په تصویب کې ځنډ او په یو شمېر سیمو کې ناامني د قانونو په برخه کې د پانګونې پر وړاندې استرخندونه یاد کړل. له دې وړاندې د قانون وزیر ویلي وه چې د راتلونکو دوو میاشتو په ترڅ کې به د قانونو په برخه کې د هیواد دننه د شاوخوا 60 میلیارد ډالر په اندازه پانګونه پیل سي. او وروستۍ کورنۍ خبر هم ده چې په هلمند کې یو پوځي محکمې د ملي اردو یو عسکر د ملي د ملکي وګړي د قتل په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. د 215 میوند قول اردو څخه په رالېږل سوي خبر پاڼه کې راغلي چې بریدمل محمد آغا په 1491 لمریز کال کې پر یو بس ډزې کړې وې او د علی احمد په نامه یو ملکي وګړی ټپي کړی و. ټپي سوي کس به وروسته په روغتون کې ساور کړه. په اعلامیه کې د پیښې د ځای په اړه څه نه دی ویل سوي. بریدمل محمد آغا د یاد قول اردو د څلورمې لوا د شپږم کنډک د لوی لارې د ساتنې سرتیری و. دا د دې مهال کورنۍ خبرونه اجمالان به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
لا واکه د مصر د ولسمشر محمد مرسی له لیکدو وروسته د شخړو په ترڅ کې ډیر شتنه په مصر کې وشل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د مصر دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې په قاهره کې د محمد مرسی د ملاتړو او مخالفانو ترمنځ ځاخوډه پر مهال ولستنه وشل شول. وروسته بیا چارواکو سرګند کړ چې په سکندریه کې هم مرګ شوبله رامنځته شوی او دواړو خواو ترمنځ شخړو پر مهال دولستنه وشل شوی. د شخړې هغه وخت پیل شو چې د مرسی په لسګونو زر ملاتړو پرون د دې لپاره مظاهره وکړي چې محمد مرسی د بیرته ولسمشر شي. په قاهره کې ورسته تر دې تاوتریخوالی راکم شو چې پوز ریپوش او نور پوزي وسایل د قاهره په لارو کوڅو کې ځای پر ځای کړل. د یو بل خبر لمخې د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل چې د اخوان المسلمین د ډلې مرستیال خیرات الشاطر شخړو ته د خلکو د پارولو په تور نیول شوی دی. د یمن په پایتخت صنعا کې وی بمی چودنې درې تنه پولیس سرتیري وژلي او څلور میټپی کړی. د یمن امنیتي چارواکو د شنبې په ورځ ویل دا بم چې په یوې پلاستیکي خلطې کې ځای پر ځای شوی و د پولیسو د تالاشۍ یوې پوستې ته نږدې چاودېدلې دی. دوی وایي په هغه کسانو پسې لټون پیل کړی چې د دې برید تر شا لاس لري. دا وژونکې حمله د یمن په پایتخت صنعا کې د څو اونیو نسبي ارامۍ وروسته رامنځته کیږي. د یمن د پارلمان غړي دا مهال د نوي اساسي قانون د جوړولو او په راتلونکي فبروري کې د عمومي انتخاباتو ترسره کولو لپاره د لارې په هوارولو په خبرو اترو بوخت دي. د عربي ټاپو وزمې په د بې وزله هیواد کې د القاعده شبکې د فعالیتونو په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو او په شمال کې د شیعه یاغیانو د وسلوالو فعالیتونو له کبله تاوتریخوالی زیات دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې په اړه د یوې اعلامیې د خپرېدو په سر موافقه ونه کړه. تمه وه چې داسې اعلامیې پر خپرېدو موافقه وشي چې په هغې کې د سوریې له حکومته وغوښتل شي چې نړیوالې ټولنې ته لاره پرانیزي څو د حمس د محاصره شوي ښار دننه له ملکیانو سره اړیکې ونیسي. امنیت شورا پرون په داسې وخت کې سره جوړه نه شوه چې د سوریې حکومت په حمس کې د خپلو مخالفانو پر ضد نوي سخت عملیات پیل کړل. ملګرو ملتونو اټکل کوي چې په همس کې د 2500 او 4000 ترمنځ ملکیان راګیر دي. ډیپلوماټان وایي روسیې چې د سوریې د رژیم لاټړې د لویدیځو هیوادونو سره د سوریې له رژیم سره مخالفت د لویدیځو هیوادونو سره چې د سوریې له رژیم سره مخالفت کوي د ګډ اعلامیې په خبرېدو کې موافقه ته ونه رسیده. روسیې وایي داسې اعلامیې له خبرېدو په لوي کوي چې نړیواله ټولنه د همس ترڅنګ له خارونو سره اړیکې ونیسي چې د سوریې د رژیم تر واک لاندې دي. خو په دې امنیت شورا کې داسې اعلامیې د تصویب غوښتنه شوې و چې یوازې پر همس تاکید کوي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماټورو ویل هیواد چمتو دی چې د امریکا د امنیتي ادارې پوښنې قراردادي ایډوارد سنوډن د کډوال په توګه ومني. ماټورو څرګنده کړه چې دا وړاندیز د لپاره کوي چې سنوډن په امریکا کې له مجازاتو وژغورل شي. پرون د نیکاراګوا ولسمشر دانیل اورتیګا هم ویلي و چې هیواد یې چمتو دی چې د شرایطو له سمون سره سم سنوډن ته پناه ورکړي. اورتیګا ویل چې د دوی سفارت په مسکو کې د سنوډن د پناه اخیستو وړاندیز ترلاسه کړی دی. د ریختر په کچه شپږ اشاریه څلور درجې زلزلې اندونیسیا لړزولې ده. تر دې څو ورځې مخکې یوې بلې زلزلې په دې هیواد کې په لسګونو کسان وژلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو جیولوجیکي سروې د شنبې په ورځ وویل دې زلزلې د اندونیسیا په لویدیځ کې د سماترا ټاپو لړزولې. سمدستي د زلزلې په ترڅ کې د رامنځته شوي زیان یا تلفاتو رپورټ نه دی ورکړل شوی. دا زلزله په داسې حال کې کیږي چې د تېرې سې شنبې په ورځ په اندونیسیا کې یوې بلې زلزلې لږ تر لږه دېرش کسان وژلي او درې سوه نورې ټپیان کړي وو. او شمالي او جنوبي کوریا خبرې پیل کړې. دا خبرې د صنعتي پارک د بیا پرانستو لپاره شروع شوې چې د شمالي کوریا د نن له پولیسو سره پروت دی او په دې وروستیو کې دواړو کوریاو ترمنځ را پیدا شوې کړکېش لامل تړل شوی دی. د جنوبي او شمالي کوریا چارواکو نن سره وکتل څو د کسیانګ صنعتي پارک پرانستل شي. دغه پارک د اپریل د میاشتې راهیسې تړل شوی دا و. تر دې مهاله خبرونه
دا ازادي راډیو درنو دوستانو د خبرونه مو تر درو بجو ده او په دغه مسایلو به رپورټونه درته وړاندې کړو. د افغانستان ولسی جرګې نن د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرس پنته او د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد معصوم ستانکزی خپل غونډې ته وربللي وو او د سولې په پروسه یې معلومات ورڅخه غوښتي دي. په دغه مسله رپورټ اوریدلی سي. د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د څلورو قانونو د کیندلو کار به د قانونو د قانون تر تصویب وروسته پایل شي. په هلمند کې د شزینه پولیسو له مشر نگار سره د ازادي راډیو ځانګړي خبري اوریدلی سي.
دا د افتخار ځای دی چې ګرد خلک زموږ څخه خوشحاله دی. شکر چې زنانه پولیس ته ښځې بعضی مړي کې سره ورختا سي زما خورتل
په سیمه ییزو مسایلو کې د مصر حالاتو ته کتنه کوم. د دغه هیواد په مرکز قاهره او نورو ښارونو کې د لواک لري شوي ولسمشر د مخالفینو او پلویانو اعتراضونه دوام لري.
اول مره تشهد انتخابات په هدي نزاهه او اول مره
په دې خبرونه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه پروګرام لرو. تا تاسو اوریدل چې نن د ولسی جرګې د استازو لخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار او د سولې د عالي شورا د دار انشا رئیس محمد معصوم ستانکزی عمومي غونډې تور بلسی وو او د سولې د پروسې په اړه معلومات ورڅخه غوښتل. خو وروسته داسې پریکړه سوې ده چې غونډه باید د تړل دروازو شاته وي او په دې ارتباط ډیر کم معلومات د مطبوعاتو سره شریک سوي دي. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د دغې غونډې پر څرنګوالي له کابل رپورټ لري.
بلې، لکه چې تاسو ویلي، ولسي جرګې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتا او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی خپل غونډې ته بللی و ترڅو د سولې د پروسې په اړه او د قطر د بهیر په اړه ترې وروستي معلومات واخلي. خو غونډه د ښاغلي ستانکزی په وړاندیز باندې سیري شول او د تړلو دروازو تر شایه دوام وکړ. ښاغلي ستانکزی وویل چې د سولې پروسه ځینې حساسیتونه لري او چې غواړي د مطبوعاتو په مخ کې ځینې خبرې په دې اړه وکړي. نوموړي په دې اړه وویل:
د سولې د پروسې په اړه هم موږ دوه ډوله خبرې لرو. یوه برخه داسې ده چې که تاسو غواړئ په تفصیل پرې خبرې وکړو نو باید غونډه سری واوسي، او که غواړئ چې یوازې پر هغو خبرو باندې بحث وکړو چې تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلي دي نو هغه خبرې مو ټولې اورېدلې دي. د سولې پروسه داسې حساسیتونه لري، هره خبره چې کېږي پر ټولې ټولنې هم تاثیر شته او پر مخالفینو هم.
البته که څه هم د غونډه د تړلو دروازو تر شا دوام وکړ، خو ځینو وکیلانو اعتراض وکړ چې باید د سولې په برخه کې چې څه خبرې دي ټولو مطبوعاتو خلکو ته وویل شي. د ستانکزی له خبرو څخه داسې معلومیږي چې د سولې په پروسې کې ځینې داسې مسایل روان دي چې له خلکو تر اوسه پورې پټ ساتل شوي، او نن هم چارواکو هڅه وکړه چې دا مسایل بیا هم خلکو ته بیان نشي. خو ځینو وکیلانو البته د دوی له قوله د سری غونډې نه وروسته هم ځینې څرګندونې درلودلې او د چارواکو ته منسوبولې. له دې ډلې څخه یو وکیل نقیب الله فایق رسنیو ته وویل چې ښاغلي ستانکزی په غونډه کې وویل چې دوی د طالبانو د قطر د دفتر د رئیس طیب اغا سره په پټه کې په تماسونو کې دي. د همداراز د سپنتا په حواله بیا د دې سرچپه خبره وکړه، ویلې چې ښاغلي سپنتا ویل چې اصلا د سولې پروسه په افغانستان کې جریان نه لري، یعنې د څه چې روانې ده د سولې پروسه نه بلله. نوموړي په دې اړه وویل:
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح چیزی برای گفتن نداشت. چیزی را که
سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس د ویلو لپاره څه نه درلودل، هغه څه چې هغه پرې ټینګار درلود دا و چې حکومت له ځینو طالبانو سره په پټه په تماس کې دی. هغه په دې برخه کې د طیب اغا نوم واخیست. خو ښاغلی سپنتا په ډېر جرأت سره وکیلانو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په نوم اصلا څه نشته،
اصلا وجود نداره.
البته افغان حکومت چې تل له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو غوښتنه کوله، په دې وروستیو کې چې کله طالبانو ته په دوحا کې دفتر پرانیستل شوی دی، بهیر ته د شک په سترګه ګوري. تېره ورځ د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتا یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې سوله په زاریو نه راځي، بلکې دولت باید یو قوي دریځ نه په دې اړه کار وکړي. همدارنګه جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا سره په امنیتي تړون باندې خبرې درولې دي، او په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت دا ویلی چې ترڅو پورې په قطر کې طالبان د سولې لالي شورا سره یا د دولت سره خبرو ته آماده نشي، له امریکا سره هم دوی په امنیتي تړون خبرې نه شروع کوي. یعنی ګواکې دوی په امریکا اوس فشار راوړي ترڅو طالبان له دوی سره خبرو ته حاضر کړي. هغه څه چې ترڅو پورې طالبانو نه دی منلي چې د حکومت سره خبرې کوي، بلکې غوی وایي چې مخامخ غواړي اول له امریکا سره مذاکرات پر مخ یوسي.
من نجمان صاحب پرون د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې ویلي وو چې دا سینه څرګندېږي چې د افغانستان او امریکا چارواکي په ډېر جدیت سره د دې هڅه کوي چې په قطر کې د سولې د پاره په پرانیستل شوي دفتر کې مذاکرې پیل شي. دوی ویل چې د طالبانو دخوا وروستۍ اعلامیې او څرګندونې هم داسې ډېره امیدواري نه څرګندوي چې طالبان دې په دې پروسه کې ډېر همکار وي. د سولې داری شورا د دارالانشا رئیس مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د سولې او د مذاکرو لپاره یو خنډ دا دی چې ټوله ملامتي پر مخالف لوري ور اچول کېږي. د افغانستان د چارو یو شمېر څارونکو ازادي راډیو ته وویل چې باید د کابل په حکومت کې او په کابل کې په دننه کړیو کې ماهنګی رامنځته سي او یو واحد دریځ رامنځته سي ترڅو د متقابل باور د پیدا کېدو لپاره لاره هواره کړي. تاسو نن واردل چې د ولسی جرګې نن د بارنوي چارو وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار او د علي سولې د علي شورا د دارالانشا مشر غونډې ته وربللی وو، خو د دوی دغه خبري پټی تر سره سوې. آیا د افغانستان د نن د سولې خبرې باید د ولست څخه پټی وي که خلک قرباني خبر سي؟ تاسو کولای شئ چې په دې اړه که نظر لرئ د اتصالاتو د 93 شمیرې لاري ازادي راډیو ته خپلې خبرې راوستوي. موږ به دا ستاسو نظرونه خپاره کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت نن وویل چې د هندوستان حکومت تر اوسه دوی ته د درنو وسلو د ورکولو په هکله رسمن څه معلومات نه دي ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر مخکې داسې ویلي وو چې دوی نسي کولای چې په افغانستان باندې درنې وسلې وپلوري، خو دوی ویلي وو چې د تجهیزاتو مرسته کوي. له هند نه د درنو وسلو د اخیستلو غوښتنه جمهور رئیس حامد کرزي تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې د هند له حکومت څخه کړې وه، او دا هغه وخت و چې جمهور رئیس حامد کرزی هند ته په سفر تللی و. خو دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، جمیله ظریف له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت د هغو رپورټونو په اړه چې هند نه غواړي افغانستان باندې درنې وسلې وپلوري وایي چې د هند حکومت تر اوسه رسمن افغان حکومت ته په دې هکله څه نه دي ویلي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې به د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړي.
د هند له خوا نه کوم رسمي ځواب په دې هکله باندې دلته نشته زموږ سره په لاس کې. دا مسله په شورا امنیت پورې ډیره مربوطه ده. هر فیصله چې شورای امنیت وکړي هغه د دفاع وزارت لپاره د منلو وړ ده.
د رپورټونو له مخې ولسمشر کرزي شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې هندوستان ته په خپل سفر کې له هغه هېواده د درنو وسلو د اخیستلو غوښتنه کړې وه. هغه وخت هندي چارواکو ویلي وو چې د افغانستان په دې وړاندیز به غور وکړي، خو په دې وروستیو کې د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د هند له انګلیسي ژبې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې هېواد یې اوس له افغانستان سره د درنو او وژونکو وسلو مرسته نه شي کولی، خو د سپکو وسلو مرستې ته چمتو دی. یو شمېر کتونکي بیا په دې نظر دي چې هند د امریکا او انګلستان د فشار له امله نه غواړي افغانستان سره د درنو وسلو په برخه کې مرسته وکړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هند نه غواړي د افغانستان په جګړه کې ځان په مستقیمه توګه ښکیل کړي.
هندستان نه غواړي چې د منطقي د معضلاتو ځان درګیر کړي، غواړي چې تر هر څومره چې امکان لري بې طرف پاتې شي. بیا نو زه فکر کوم چې هندستان د امریکایانو سره نږدې اړیکې لري. دا سفارش د امریکایانو انګلیس له طرف راوړي چې تاسو افغانستان ته څخه سلام مه ورکوئ چې په دې منطقې کې د بدن امکانات پیدا شي. زه فکر کوم چې هندستان تر یو لس میاشتې د کرزی حکومت پاتې دی، احتیاط کوي. د قضایا په منطقې کې هندستان احتیاط کوي.
کتونکي په دې نظر دي چې افغان حکومت ځکه له هندوستان نه د درنو وسلو د اخیستلو غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې په دې برخه کې له امریکا نه هیلې شوې دی. جمهور رئیس کرزی څو ځلې ویلي وو که امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو په برخه کې مرسته ونه کړي نو افغانستان به نورو هیوادونو ته مراجعه وکړي. که څه هم امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د تیارو په ګډون بیلابیل تجهیزات برابر کړي، خو داسې ښکاري چې افغان حکومت ته د مرستې د قناعت وړ نه دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د څلورو لویو قانونو د کیندلو د کار د پیل چاري د قانونو د قانون تصویب ته ماتل دي. د وزارت سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې که دا قانون تصویب شي افغانستان به د قانون لارې زیاته پانګه ترلاسه کړي. خو دا رپورټ وروسته لرو. وربسو د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم د میدان وردګو په ولایت کې د وروستیو پوځي عملیاتو جزئیات وړاندې کوي.
د طالب وسلوالو پر ضد عملیات تیر شپه د میدان وردګو په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې شوې دي چې پکې شپږ تنه وسلوال وژل شوي، دوه ټپیان شوي او اته نور ژوندي نیول شوي دي. چارواکي وایي په وژلو شویو وسلوالو کې دوه تنه عرب جنګیالي هم شامل دي. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګیاڼۍ وایي تیر شپه د جغتو په مرداله سیمه کې افغان سرتیرو له وسلوالو سره نښته کړې چې څو ساعته یې دوام کړی دی. دوی وایي په نښته کې شپږ تنه طالبان وژل شوي او وسلې سرتیرو ته ورپاتې شوې دي. د خوګیاڼۍ په خبره په دې سربیره افغان سرتیرو په سید آباد ولسوالۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې اته تنه له وسلو او چاودیدونکو توکو سره نیول شوي دي.
تیرش په میدان وردګو ولایت په جراتو او سید آباد ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې چې ځانګړو افغاني ځواکونو ترسره کړي دي، شپږ وسله طالبان چې دوی عربیان دي په جراتو ولسوالۍ کې دوی وژل شوي دي، دوی ټپیان دي. د سید آباد ولسوالۍ د تنګي په سیمه کې بیا تیره شپه په عملیاتو کې اته وسله وال مخالفین له یو اندازه مهماتو وسلو سره به یو ځای ژوندي نیول شوي چې دمګړي تر پوښتنو لاندې.
خوګیانی زیاتوي چې د جغتو ولسوالۍ په نښته کې د ملي اردو یو افسر هم وژل شوی او یو بل سرتیری ژوبل دی، خو د سید آباد په عملیاتو کې بیا چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی، خو طالبان بیا خپلې غاړې ته وراوښتي مرګ ژوبله کمه بولي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په جغتو ولسوالۍ کې ملګرو له افغان سرتیرو سره نښته کړې چې پکې د دوی یوازې دوه تنه ملګري وژل شوي دي. دی وایي په نښته کې یې سرتیرو ته هم مرګ ژوبله ور اړولې، خو کره شمېره یې ورته نه ده معلومه. تر دې وړاندې د میدان وردګو چارواکیو خبر ورکړی و چې دغه ولایت ته د طالبانو په جامه کې سلګونه پاکستاني سرتیري راغلي او غواړي دلته پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه وکړي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شریف
پهنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دا ازادي رادیو درنو دوستانو، که تاسو په کورونو کې انټرنیټ لري یا د کار په ځایونو کې، تاسو کولی شئ ازادي رادیو پاکه صفحه پر انټرنیټ واوري. دا ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. او تاسو که انټرنیټ لري نو پر فیسبوک او پر ټویټر هم ازادي رادیو ستاسو، تاسو کولی شئ چې د ورځې بیلابیل مطالب د ټویټر او د فیسبوک لري وګوري او ځان نور باندې خبر کړئ. تاسو خبر یاستئ چې په منځني ختیځ کې د مصر د جمهور رئیس د لواکه لري کېدو څخه وروسته په دغه هیواد کې ناکراری روان دي. که غواړئ چې د مصر په وروستیو حالاتو ځان خبر کړئ، د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ. هلته زموږ همکار رضوان مراد چې په مصر کې ژوند کړی او هلته یې کار کړی، د مصر په حالاتو باندې د ازادي راډیو د خبريالانو سره خبرې کړې دي. دا ویډیوي رپورټ دی، تاسو یې کتلای شئ. او اوس به ورسو هلمند ته. د هلمند پولیسو د زنانه پولیسو مشره نگار وایي چې په دغه ولایت کې خلک د شتو پولیسو د فعالیت څخه ډیر خوشاله دي او په ورستیو کې زیاتې شدیدیت حاضر سوي دي چې د پولیسو پولیکو کې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې دوهمه څارنه اسلام بیبي څو ورځې مخکې په داسې حال کې چې د کار په خوا روانه وه وویشتل سوه او ووژل سوه. د دې وژل کېدو په هلمند کې د ښځو پولیسو پر فعالیت څومره اغېز کړی؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې له لویه سره د ښځینه پولیسو د کار او ژوند په اړه یو ځانګړی رپورټ لري.
په هلمند کې د وژل شوی پولیس اسلام بیبي مشره نگار وایي دغه وژل کېده لوی ځای ده او لا هم معلومه نه ده چې اسلام بیبي به چا ترور کړی وي، خو په لاره د پلټونو د دوام خبر ورکوي نگار چې په هلمند کې د ټولو شجنه پولیسو مشره ده د اسلام بیبي په وژل کېدو نه ده بیریدلې. وایي دا چې په پولیسو کې کار کوي، خلکو ته خدمت کوي او په دې لار کې د مرګ نه بیریږي.
پولیس خو شته چې پولیس کې شجنه اجرا کوي، خو پولیس د خپل چې د شجنه پولیس اجرا که چه کورو تا ورزی تلاشان که اسکر خوش نیست تلاس نیست را جو داشت چیز کورتا نیست را غوط و غراشه نیست چناله کورو تا نیست ورنه نو تلاشه زینه ده ورزی ده خلگو مشکل را پکی ده شده ده. بله هز مرافسر و درشش از و پال پولیس و ده خو افغانستان نو ده خو جنگون ده دیش کار ده اگه جنگون ده نو ده خو پیشی ری امری یا پاتی ری ده خو نمر ده مرگ نبیریش.
اسلام بیبی په کور کې خاوند او څلور اولادونه لري چې ولورې واده سوي هم ده. نو موږ د پنځشنبه په ورځ د لشکرګاه شهر په سپیانو سیمه کې د خپل کور د دفتر په لور روانه و چې د زوم سره یو ځای د نامعلومو کسانو لورې لومړی په ډزو ټپي خو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ویل کېږي زوم یې لا هم ژوندی دی. د پولیسو د بېلابېلو کنډکونو سربازان او افسران وایي د اسلام بیبي سره د ګزمې او کورونو د تلاشۍ پر مهال ډېر غوسه وه، ځکه خلکو اجازه ورکول چې کور تلاشي کړي او مجرم هم په اسانۍ سره وپېژني.
زما نوم غلام رضا دریم ساترمن. برما ځان پولیس قدر چې داره قدر داره کې باید باشه د پولیس، چرا که یک جای کې چاپا میره زن که زن میتونه که تلاشی کنه، مرد نمیتونه که تلاشی کنه.
زخپله لمری سترمن زلمی پوسه و معنا هر دغت چو معنا وظیفه وخت پر وظیفه ته معنا مده مجه سرات معنا پښتو ګټه لازم چې زنان نه خو مشغول پر سر خو نس تلاشی نس کوي.
منم برآمد
اسلام بیبی لمړنۍ زده کړې درلوده، لږ لوستل او لږ لیکل هم کولای سول. دا په لمړنۍ پولیسو شوزه کې راځي چې په دې ولایت کې یوازې یوولس کاله وړاندې د پولیسو په حیث دنده پیل کړه. ویل کېږي د کندوز ولایت اصلي اوسیدونکی ده، شاوخوا 15 کاله عمر یې درلود او ډیری موده په هلمند کې تیره کړې ده. په هلمند کې ټولټال 22 تنه ښځینه پولیسي دندې لري. د هلمند د ښځینه پولیسو مشره نګار وایي په دې وروستیو کې د ښځو داوطلب حضور ډېر سوی دی او غواړي په پولیسو کې دندې واخلي.
چې ښځینه عسکرو سره پولیس سره خو پولیس خورا نسي کولای، باید چې ښځینه وي، باید چې ښځینه ونه بیریږي. زه د مخه هم دا د افتخار ځای د پولیس را سره ده، دا د افتخار ځای ده چې ګرد خلک زموږ څخه خوشحاله وي. شکر چې زنانه پولیس ته ښځې بعضې لکه سره ورخطای سي، زه مخ ورته لس کوم، زه ما ورخطا کړم چې زنانه پولیس یو ډېر خوشحاله څل خوري کوي. کور مو ودان، کار ورته خلاص کوم، خونه مونه وګورم، ځانونه وروشم، ما وګورم تاسو په موږ کې وګورم، موږ خو بس سغلای شي نه کوي، پر ډېر موږ ته خوشحاله زین راوځو، مشکل نه لرم. کور د خلکو ته پیغام دی، زنانه پولیس کې پیغام دی چې راست زنانه پولیس کې وایي هیڅ مشکل نه، دا خو نو انسان دی، دا خو راځي نو.
دا په هلمند کې لومړنۍ پولیسو چې د نامعلوم کسانو له لوري ترور سو، خو ویل کېږي په ناوې نادالی ګریشک او ګرمشیر ولسوالیو کې یو شمېر ښځې په پولیسو کې دندې لري. خو په هر صورت د نارینه په نسبت په دې ولایت کې په نظامي چوکاټ کې د ښځو حضور هومره نه دی غوړېدلی څومره چې اړتیا ده. ډېر هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اسلام بیبي د کورنۍ د غړو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی خبر کول ته حاضر نه سول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیوال رپورټ لرو. په مصر کې لواکه د محمد مرسي د لیکویدو سره سم په مظاهرو او تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او رپورټونه وایي چې لس هاو تنه نور زخمیان دي. په قاهره کې د محمد مرسي د پلویانو او مخالفانو ترمنځ تر شخړو وروسته د مصر دولتي تلویزیون دولسو تنو د وژل کېدو خبر تایید کړ. چارواکو وروسته وویل چې دولس تنه یوازې د مصر په اسکندریه ښار کې د دواړو خواوو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي. اسمت ساروان په مصر کې وروستیو سیاسي تحولاتو ته کتنه لري.
تشدد په داسې وخت کې پیښ شو چې د اخوان المسلمین پلویانو د جمعې په ورځ د مرسي د بیرته ولسمشر کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې په قاهره کې د پوځیانو او زغرګاډو له ځای پر ځای کېدو وروسته تاوتریخوالی درېدلی دی. په یو بل انکشاف کې د مصر د کورنیو چارو وزیر وویل چې د اخوان المسلمین ګوند مرستیال مشر خیرات الشاطر تشدد ته د لمن وهلو په تور نیول شوی دی. اخوان المسلمین د پوځ په ملاتړ د موقت حکومت جوړېدل رد کړي دي. د مرسي حکومت چې په مصر کې لومړنی منتخب حکومت و، د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ دقیقا له واک ته رسېدو یو کال وروسته لیرې کړی شو. اسلام پال وایي چې پوځ د یوه منتخب ولسمشر د حکومت پر ضد کودتا کړې ده. پوځ بیا وایي چې موقت حکومت به د نویو انتخاباتو لپاره لار اواره کړي. د مرسي یو پلوی د نوم د نشودلو په شرط پرون موبایل
اول مره تشهدت په هدي نزاهه
د لومړی ځل و چې دومره په شفافیت انتخابات وشول او لومړی ځل و چې خلکو خپل اساسي قانون په خپل ولیکه، خو پوځیانو په ټانکونو جنگیالو تکو او وستو هر څه لمنځه یوړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر د جمعې د ورځې شخړې وغندلې او لټولو مصري مشرانو وغوښتل د نور تشدد مخه ونیسي. د امریکا له قوانینو سره سم که په مصر کې مشروع حکومت جوړ نشي، نو له دغه هیواد سره د امریکا د یو نیم میلیارد ډالر مرستې مخه نیول کیږي. په واشنگټن کې د مصر سفیر محمد توفیق د مصر د وروستیو ورځو د پیښو ملاتړ وکړ. د وویل دا داسې یو وضعیت و چې د مصر لوی اکثریت سړکونه او کوڅو ته راووت، 22 میلیون خلکو لاسلیکونه وکړل او د وار مخکې انتخاباتو غوښتنې وکړه. دوی له پوځه وغوښتل چې اقدام وکړي. دوی تر مودې د مخې انتخاباتو غوښتنه وکړه. په مصر کې د حالاتو د خرابېدو له کبله په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه لږه شوې، د ګرځندوی صنعت زیانمن شوی او د خلکو اقتصاد اغیزمن شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د کامې څخه یو اوریدونکی لیکي چې اوس ټول ملت په دې پوسوي چې په حقیقت کې دولت سوله نه غواړي. سلیم د خوست خلیکی پټي د سولې خبرې دی پټي وي خو چې سمار ولري. یو بل اوریدونکی لیکي زما په نظر چې باید دا خبرې د ولس څخه پټي نه وي. البته دا هغه پیغامونه دي چې اوریدونکو په دې اړه راستولې دي چې آیا په افغانستان کې د سولې خبرې باید د ولس څخه پټي وساتل سي که ورته وویل سي. او یو بل اوریدونکی لیکي تاسو سوله چیرته راولئ؟ لوی خو حمله کوي بل خو سوله وایست. د ازادي راډیو درنو دوستانو تاسو لطفا خپل نمونه ولیکئ ځکه که خپل نمونه ونه لیکي نو ستاسو پیغامونه به خپریږي خو نیمګړي به وي. ازادي راډیو خبرونه د نن ماښام تر اوسه جو پوری تاسو کولای شئ چې د افغانستان او سیمه پر حالاتو باندې ځانونه خبر کړئ. اوس به اجمل اند د 7 مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي تر اوسه پورې له هندي لوري داسې کوم رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی چې دا هېواد افغانستان ته درنې وسلې ورکوي او که څنګه. وړاندې تر دې یو شمېر رسنیو د هند د بهرنیو چارو د وزیر په حواله رپورټ ورکړی و چې هند حاضر نه دی اوسمهال افغانستان ته درنه وسله ورکړي. د قانون وزارت مسولین وایي کله چې د قانونو د قانون د ملي شورا لخوا تصویب شي نو د څلورو لویو قانونو د رایستلو چارې به عملا پیل کړي. ولسی جرګې نن د تړلو دروازو شاته د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د ملي امنیت لسلاحکار ډاکټر رنگین داد فرس پنتا او د سولې د عالي شورا د دارالانشاله رئیس معصوم ستانکزي سره د سولې د بهیر په اړه غونډه وکړه. له واک څخه د مصر د ولسمشر محمد مرسي لری کېدو وروسته د شخړو په ترڅ کې په مصر کې ډېر شتنه د وروستیو مظاهرو او اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. دا یمن په پایتخت سنا کې وی بمی چاودنې درې تنه پولیس سرتیري وژلي او څلورې مټه پکړه. دا یمن امنیتي چارواکو د شنبې په ورځ ویل دا بم چې په یو پلاستیکي خلطه کې ځای پر ځای شوی و د پولیسو د تالاشي وی پوسټ ته نږدې چاودیدل دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې په اړه د یو اعلامې د خبرېدو پر سر موافقه ونه کړه. ته مو چې د داسې یو اعلامې پر خبرېدو موافقه وشي چې په هغه کې د سوریې له حکومت سره څخه وغوښتل شي چې نړیوالې ټولنې ته لاره پرانیزي سو د هم ستماسره شوي خاردننه له ملکیانو سره اړیکې ونیسي. او شمالي او جنوبي کوریا خبري پیل کړي. دا خبري د غسنتي پارک د بیا پرانیستلو لپاره شروع شوه چې د شمالي کوریا د نن له پولیس سره پروت دی او په وروستیو کې د دواړو کوریاو ترمنځ د را پیدا شوي کړکیچ لامله تړل شوی و.
مخکې مو د ازادي راډیو په خبرونه کې پښتنه وکړه چې آیا په افغانستان کې د سولې خبرې باید د ولس څخه پټې پاتې سي. نن د افغانستان ولسي جرګې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ملي امنیت سلاحکار رنگین داد فرس پنته او د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی عمومي غونډې ته وربللي وو خو وروسته بیا البته دوی په سوله باندې د سولې په پروسه باندې خبرې کولې خو دغه غونډه وروسته سري شوه او دوی ونه غوښتل چې دغه خبرو جزئیات خلکو ته څرګند شي. مخکې مو پښتنه وکړه چې آیا خبری باید پټي وساتل شي د ولست څخه. په دې ارتباط د اتصالاتو د 93 شمیرې د لارې ځینې اوریدونکو خپل نظرونه راستولې دي. صدیق ریاض لیکي سلام، دغه خبری باید د ملت په وړاندې وسوي وای ځکه د ملت او حکومت ترمنځ به واټن کم سوی وای ځکه اوس د دواړو ترمنځ 100% واټن موجود دی. یو بل اوریدونکی عبد الله لوګر لیکي د سولې خبری باید په مطبوعاتو کې نشر شي ځکه افغانان غواړي چې په دغه خبرو باندې ځانونه خبر کړي. که نظر لري لطفا خپل نظریات د ازادي رادیو سره شریک کړئ. ازادي رادیو به خبروي. او اوس براسو د قانون وزارت وایي چې د څلورو لویو قانونو د کیندلو د کار د پیل چاري د قانونو د قانون تصویب ته ماتل دي. د وزارت سلاحکار نن ازادي رادیو ته وویل کچېري د قانون تصویب سي افغانستان به د قانون لارې ډېره پانګه ترلاسه کړي. د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د قانون وزارت وایي چې د قانونو د قانون تصویب بدل بهرنۍ پانګې ته قانوني ضمانت پیدا کوي او هم پانګوال دې ته هڅوي چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. د دې وزارت سلاحکار محمد اسف فیروزان وایي کچېری یاد قانون نهایی شي نو د راتلونکو دوه میاشتو په ترڅ کې به د څلورو لویو قانونو د استخراج عملی چارې پیل شي. ښاغلی فیروزان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د حاجیګک د اوسپنې، د زرکشان او بدخشان د سرو زرو او د خماب د مسو قراردادونه لاسلیک کړي خو د استخراج چارې د قانون نه درلودو ځنډولې دي.
په
تمام علاقه مندی و نیازمندی هایی که در مورد وجود دارد این ارتباط میگیره با
د کانون په برخې ټول ارتیا او لیوالتیا د افغانستان په آرامی او امنیت پر تړاو لري. بهرنۍ کمپنی وایي هغه وخت کار پیلو چې د کار لپاره مو قانوني سند او ضمانت موجود وي. موږ په راتلونکو دوو میاشتو کې څلور لوی قراردادونه ترلاسه لاندې لرو. یوازې ته منتظر چې د قانون قانون نهایي سي. له دې سره به موږ مقابل لوري ته ډاډ ورکو تر څو هغوی کار پیل کړي.
تر دې مخکې د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د افغانستان د قانونو د وزیر وحید الله شهرانی له قوله راپور ورکړی و چې د راتلونکو دوه میاشتو په ترڅ کې به د قانونو په برخه کې د هیواد دننه شاوخوا شل میلیارد ډالر پانګونه پیل شي. شهرانی ویلي چې د امریکا متحده عربي اماراتو، کاناډا، هند، برېټانیا، ترکیه او پولند پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د قانونو په راوستلو کې پانګونه وکړي. ښاغلی فیروزان هم دا راپور تایید کړ، خو ویل چې لومړی باید د قانونو نوی قانون تصویب شي. د قانونو د قانون طرحه د لومړي ځل لپاره د تیر کال په سرطان کې د تصویب لپاره وزیرانو شورا ته وړاندې شوه، خو دغه طرحه د ولسمشر حامد کرزي لخوا په دې دلیل رد شوه چې د افغانستان د حال او راتلونکي ملي ګټې په نظر کې نه وي پکې نیول شوې. د دویم ځل لپاره په تېره هود میاشت کې د وزیرانو شورا دغه قانون تصویب کړ او د نورو مراحلو لپاره یې عدلیه وزارت ته ولیږه. د عدلیه وزارت د تقنین رئیس عبدالرؤف هروی ازادي راډیو ته وویل چې په دې قانون کې د راتلونکي اقتصادي وضعیت په اړه د ولسمشر حامد کرزي په اندېښنو له سره کتنه وکړه او تېره اونۍ ملي شورا ته ولیږه.
قانون معادن بعد از تایید شورای وزیران باز هم به وزارت
عدلیه. د قانون و قانون د وزیرانو شورا له تایید وروسته بیا عدلیه وزارت ته راغی. عدلیه وزارت د قانون له دری څخه پښتو ته وژباړه. موږ تېره اونۍ د پارلماني چارو وزارت له لارې د قانون ملي شورا ته ولیږه.
کارپوهان بیا وایي چې د قانون په برخه کې بهرنۍ پانګونه په ښه امنیت پورې اړه لري او تر څو چې امنیت ټینګ نشي په افغانستان کې بهرنیان پانګونې ته ډیر زړه نشي کولی. په افغانستان کې 1400 داسې سیمې تثبیت شوي چې قانون پکې موجود دي، خو د روانې ناامنۍ له امله یو شمېر دغه قانون په خپل سر ویستل کیږي او ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق په ډول وړل کیږي. اسدالله الدین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د نړۍ خلک ولې د تاریخي آثارو د ساتلو هڅه کوي؟ دا خبره بیل بیل دلایل لري، خو یو یې دا دی چې د څنګه چې د افغانستان دننه ویل کېږي، یو دلیل دا دی چې د افغانستان د هر هیواد فرهنګي اړیکې د نور نړۍ سره لا ټینګوي. د افغانستان د کابل ښاروالي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې په کابل کې دننه د هغو تاریخي آثارو ساتنه وکړي چې هغه په بهرنیو هیوادونو پورې یا د بهرنیو هیوادونو په وګړو پورې اړخ لګوي او په دې ډول له نورو هیوادونو سره د افغانستان فرهنګي اړیکې لا ژورې کړي. د دغه سي د پخوانیو آثارو څخه په افغانستان کې و د بریتانویانو د ایساویانو هدیره ده چې له 1908 میلادي کال راهیسې په کابل کې پرته ده. او د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی د دغه هدیرې پر تاریخي سابقه باندې رپورت لري.
په کابل کې د برېټانیې سفارت وایي په 1909 کال کې د برېټانیا د وخت حکومت لخوا د کابل ښار په شهرینو سیمه کې د وزیر محمد اکبر خان د غونډۍ په لمنه کې د عیسویانو د هدیرې لپاره ځای مشخص شوی و چې اوس هم دا ځای په ګوره خبر مشهور دی. د برېټانیې سفارت د برېښنالیک له لارې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د ګوره قبر په هدیرې سربیره به نورې څومره هدیرې موجودې وي، لیکلي چې دا یوازینۍ هدیره ده خو کیدای شي په نورو ځایونو کې هم د عیسویانو مړي ښخ وي. د برېټانیې سفارت د معلوماتو له مخې له 1908 میلادي کال راهیسې په دې هدیره کې د 1300 هیوادونو 144 عیسوي ادبا خاورو ته سپارل شوي دي. دا هدیره یو ساتونکی هم لري چې د برېټانیې د سفارت لخوا ګمارل شوی دی. دغه ساتونکی عبدالسمی وایي چې په تېرو 10 کلونو کې هم 30 عیسویان چې اکثره یې د افغانستان په جګړې کې وژل شوي وو په دې هدیره کې خاورو ته سپارل شوي دي. سمی په دې هدیره کې د عیسویانو د ښخېدو علت د هغوی اصلي هیوادونو ته د مړو د انتقال په لوړه بیه کې بولي.
کسایس کو اسلام
میګه پول زیات میراوت
هغه کسان دي چې وای ډیر پیسې لګیږي او وای تر هغه ځای چې موږ مړی وړو ډیر پیسې لګیږي تر ډیر زره څلويخ زره پورې لګیږي نو وسی نوی همدلته خخوي خو دلته هم امکانات شته هغه خلک چې ډیر شپنځه ډیر کاله دلته ژوند کړی وي همدلته خخیدل شي
دا تایر کول مې ویني انځه
د کابل خار د لسمی ناحیه مسؤلین هم تاییدوي چې د ایساویانو یاد هدیره لپخوا په دې سیمه کې موجوده و د لسمی ناحیه رئیس سید نظام الدین وحدت له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بهرنیانو د هدیرو په ساتنې ټینګار وکړ او وی ویل دا رنګ هدیرې له نورو هیوادونو سره د افغانستان فرهنګي اړیکې لا ټینګوي
د لرغونو آثار ساتل د هر ملت او د هر انساني ټولنه یو مکلفیت دی یو وظیفه ده ځکه چې اوس موږ په اروپا کې وینو زموږ مسجدونه زموږ پادشاهي زموږ هغه شیان چې اوس په اروپا کې دي په امریکا کې دي څومره د هغه مفید دی موږ ته موږ ته د نورو خلکو یا نورو مذهبونو نورو عقایدو سره نزدیکي کوي همداسې د نورو مذهبونو د نورو ملتونو آثار تاریخي آثار یا مؤسسات زموږ په هیواد کې داخله
ښاغلي وحدت دا هم ویل چې تر اوسه پورې خو په ښاري ماستر پلانونو کې د ورته ځایونو ورانول نه دي شامل شوي او ښایي په راتلونکي کې هم ساتنه وشي د ګوره خبر ساتونکي عبدالسمی وایي په دې سربیره چې په دې هدیره کې پوځیان خښ دي په ډیرو خبرونو کې ملکی سویان هم خښ دي سمی د یوې ځوانې فرانسوي بتینا کیسه کوي چې وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر کارکونکي وه او په غزنی کې په یوه انتحاري حمله کې وژل شوې وه دی وایي د بتینا کورنۍ هر کال د دې د قبر لیدو ته راځي او د خپلې لور په خبره باندې ویر او ژړاوي کوي
دا بتینا نومېده په 2003 کال کې په غزنی کې وژل شوې وه د طالبانو په یو انتحاري حمله کې وژل شوې وه پلار راځي هر کال رازی یو سات دو سات تیروی د قبر دبرې منځي جاړي او پخپل لفظ دواوي ورته کوي
سمې د کابل بابر بن او د کارتینا او توتیا سه هغه دوه نورې سیمې بولی چې په وینا یې د ایساویانو مړي پکې خښ دي د څېړنو لمخې کې د شي په افغانستان کې په بیلابیل وختونو کې ډیر بهرني پوزیان او ملکیان وژل شوي او خښ وي خو د دوی د قبرونو او هدیرو په اړه لا هم پوره هر اړخیز څېړنې نه دي شوي سفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل
درنو دوستانو اوس په دغه پروگرام کې د ځوانانو ځنګړي خبرونه تاندې څنګه لرو او په دغه پروگرام کې زما همکار نورګل شفق په دې خبري کوي چې ولې ځینې ځوانان له نورو خلکو سره په خبرو کې شرمېږي یا د عامو خلکو په خبره تر تاثیر لاندې دي او یا شاید اصلا خبرې نه کوي او ځان پټوي ارواپوهان وایي هغه حادثه چې انسان د تنکی ځواني په وخت کې ورسره مخامخ کیږي د انسان د شخصیت په جوړولو کې ډیر لاس لري ځینې وختونه ځینې داسې حادثه دی و انسان د ټول ژوند مسیر هتا بدلولای شي شاید تاسو خپل ژوند کې په ورځني ژوند کې هم تجربه کړی وي چې وړې او غټې خبرې څومره د انسان په حواسو باندې تاثیر لري خو ځینې حوادث ځینې خلک دومره متاثر کوي چې لسره په یو بیل انسان بدلیږي سش کال کاناډایي سندرغاړي لیونارد کوینتا د کاناډا حکومت د کال د غوره سندرغاړي غوره سندرولیکونکو او د غوره موزیک جوړونکو تر ټولو لوړه جایزه ورکړه لیونارد کوین به په همدې میاشت کې نه او یا کلن سي د سندري د ځوانانو په ځانګړو کړیو کې ډېری مشهور دي د سانګز اف لوف ان هیټ یا د مینی او کرکی سندري په نوم د سندرو یو البوم د ځوانانو په ځانګړو کړیو کې ډېر زیات مینوال لري د شاعر هم دی او ناولونه یې هم لیکلي په 1913 کې د فیوریت گیمز یا د پزروپوري لوبي په نوم ناول په 1913 کال کې په لندن کې چاپ شو او په انګلیسي ژبه هیوادونو کې ولوستل شو د بیوټیفول لوزرز په نوم ناول په اړه ځینې منتقدان داسې نظر لري چې شای د کاناډا د ننه داسې انقلابي کتابونه ډیر نوي لیکل شوی
Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. soul and dance me to the end of love.
Dance Me to the End of Love da Leonard Cohen یو ډیر مشهور نړیواله سندره ده. دا سګنل کیږي چې کون اتکلن و چې پلاری مرسو او د حادثې د دومره اغیزمن کړ چې سندرې د ناولونو او د شعرونو په ځنګړیتوب کې دا ډیره مهمه ګڼل کیږي چې د ورکی خوشنۍ او تاثر له احساس څخه ډک دي. کون د خپل شعرونو لمړی ټولګه هم خپل پلار ته ډالۍ کړې و.
Tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love.
پوز ونانو کې احساسي او رواني مسایلو باندې خبرو ته دوام ورکو او اوروچی نورګل شفق په دیړه څنګه معلومات وړاندې کوي چې ولې ځینې خلک شرمېږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
سلام 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 همزولو، زه نورګل شفق یم. دوستانو ځینې ځوانان د ډیرو کسانو په مخ کې د خبرو کولو پر مهال د یو ډول ویرې احساس کوي، یعنی بې جرأت کیږي. دا ستونزه ولې شته او څنګه له منځه وړلی شو، په دې اړه په نننۍ خپرونه کې اوریدلی شئ. د دې موضوع تر څنګ دوستانو د شخصي پوهنتونونو د لوړو فیسونو موضوع څېړو، چې که یو خوا ډیر لوړ دي نو بل خوا په بیلابیلو پوهنتونونو کې د مختلفو پوهنځیو لپاره مختلف فیسونه ټاکل شوي. که درسي معیار په لوړ فیس پورې تړلی وي نو فیسونه ولې توپیر سره لري، او که درسي معیار د ځینو لوړ او ځینو ټیټ دی نو ولې هغه د ټیټ کیفیت پوهنتونونو ته د فعالیت جواز ورکړل شوی. یوې بلې تاندې څانګې ته مو په مینه رابوله. ځینې ځوانان د ګڼو خلکو پر وړاندې په حجره کې او یا د ټولګیوالو په مخ کې د خبرو کولو پر مهال یو ډول ویره احساسوي. وجود او غږ یې لړزه اخلي، د زړه ټکانې تیزیږي، رنګ سور اوړي، په خوله کې لاړې وچیږي، خولې کیږي او خبرې ترې ګډوډېږي. که کله تاسې هم په کومه غونډه یا د ډیرو خلکو په مخ کې د یو څه ویلو جرأت له لاسه ورکړی وي نو د دغه ځوان په څیر به مو د زړه ټکان تیز او غږ ژړغونی شوی وي. تاسی ورته غوښ شه
ولا جرأت مې نه درلود. زه خو به د مشاعرو ته کله کله تلم نو پاول ځل مې چې په مشاعره کې شعر وایي داسې لړزیدلم کنه دا غږ مې دومره نه رسوي. بیا غچا چې مشاعره ورېدل باندې غوړه تویل چې ولې دې جړل کنه.
دوستانو د غزوان همایون هیواد ده، خو اوس تر یو تکړه ویان جوړ شوی او د غنو خلکو په مخ کې خبرو کولو اوس ویران نه لري. د خپل بایله جرأت څنګه تر لاسه کړي لدې به مو ورسته دی په خپل خبر کړي. خو اوس د غزوان مشتبه خاطرې ته غوښ شه چې د خپل ولګي په مخ کې له یو څو خبرو کولو وروسته چوپ پاتې شو.
پانتون کې ما سیمینار ورغواز لرم چې ما خپل سنفیانو دوستانو را سره یو مطلب او چاغه باره کې باید خبرې وکړي. 15 دقیقې شل دقیقې ما ورق را سره او چپته را سره کلم چې شروع وک به ورکه ز درې یا سلور دقیقونه ډیر خبرو نشي کولای. تحصیل نه تل یم نو دا یو حادثه ما باندې شوی ته اختیار نو انسان زی اتخامه خط تحصیل نه دي.
همزولو سید احمد د کابل د خوانی او روزنی پوهنتون محصل دی. د کله د خپل استاد تر تاثیر لاندې راځي او جرأت له لاسه ورکوي، او کله هم د ټولګیوالو ځینې خبرې تر تاثیر لاندې راولي. ما سره د مرکې کولو پر مهال هم غږ لړزه پیدا کړه او رنګ سور شو. تاسو واورئ
په خپل زیاتره آواز د تاثیر لاندې زما او کم جرأت کېږم یا د استاد د تاثیر لاندې یا د محصل توب چوکۍ چې دا ډېره شوخه چوکۍ ده. زیاتره محصلین وداسې خبره وکړي کړي چې سړی جرأت له لاسه ورکوي او دغه موضوعګانې بخیر سه ورکې شي.
دوستانو، د روانشناسانو له نظره زیاتره هغه کسان کم جرأت دي چې په ماشومتوب کې وهل شوي، رټل شوي او خبرو کولو ته نه دي پرېښودل شوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسۍ څانګې استاد شرف الدین اعظمي هم همداسې نظر لري.
مثلا یو مثال زه ساده مثال ورکوم، د ما لور یا زوی یو رسم باسي، زه په کتابخانه کې ناست یم، لور مې راځي، زوی مې راځي، د انځور ما ته راخي او راته وایي چې پلاره ما یو انځور جوړ کړی، زور ټایم ځله رسد زه کار لرم، دا خپله دیدیم پر نفس اعتماد زپي. یا مثلا کور کې ناست غواړو چې کور رنګ کړو، مېرمنې نه مې نظر غواړم، ورور نه مې غواړم، پلار نه مې غواړم، مور نه مې، ټول خپل نظر ورکوي. ماشوم مې غواړي، راته وایي چې پلاره سوري رنګ نه کړو، ته چپ سوري رنګ بیا کړه، بده بیا کړه نظر دی. دغه هم د ماشومانو پر نفس اعتماد زپي. یا مثلا وهلو ټکول واضح خبره ده چې دا د ماشومتوب لپاره واسلم ده، پر نفس اعتماد وسې زه نسم غږیدای، وسې زه خبرې نسم کوي، دا ټول په ماشومتوب پورې اړه لري. اکثریت هغه وګړي چې د یو مجلس مخې ته نسي غږیدلی، دغو کسانو که ځوانان دي که نجونې دي که ماشومان دي که لویان دي، د هغوی پر نفس اعتماد کچه ټیټه.
عظیمی وای دوستانو چې دین ځوانانو ته ګستاخی او سپینسترګي هم جرأت او جسارت ښکاری، خودواړه بیخی سره بیل دي چې ځوانان باید جرأت ترلاسه کړي خو لا ګستاخی باید ځان وساتي.
مونږه د ګستاخی او د جسارت بنوم یو شی لرو. ځینې خلک دي په صنف کې استاد درس ورکي، دې ته د نقد په سترګه ګوري، او استاد وایي چې نه استاد، دا موضوع چې ته وایې دا داسې نه ده، دا په دغه رقم ده. دې ته جسارت وایي چې دا قانوني خبره ده، دا د ازادۍ او د پر خپل نفس اعتماد نه ده، او یو هم ګستاخی ده چې ته یو قسم کې درېږي ورته چې زه د تا درس اصلا د تمې بخینې پکار نه دی غواړم، زه اوسه استاد ته وایه چې دا ګستاخي ده، دا بیا بد اخلاقي ده، د عقل و شعور و د احساس و د عواطفو د نه کنټرول مسله ده. یو خو هغه کنټرول دی چې مثلا دی ټوکې کوي، دی ښه شعرونه وایي، دی ښه خبرې کوي، ټوله حجره یا ټوله ټولنه یا غونډه یا جرګه یې تر کنټرول لاندې، دا مشکل نه لري. خو دی که ګستاخي کوي، بیابي کوي، یو څوک رټي، چپ سه، ته مه غږېږه، ته څه حق لرې، ته څه خبرې، چې ته خبرې کوې، ته وړکی، ته مثلا نایب په دې کې څه غرض لرې، ته مطالعه نه لرې، ته سواد نه لرې، ته نجار یې، ته ټټار یې، ته دی هغه دغه توهین او تحقیر څه کوي، دا ګستاخي ده. جرأت کسبي ده یا پر نفس اعتماد کسبي ده. ته کولی شې د عینو ته وغږېږې، ته کولی شې جلزان سره وغږېږې، ته کولی شې څو بالښت کې دې ورته وغږېږې، ته کولی شې څو بوتله کې دې ورسره وغږېږې، ته کولی شې حساسیت زدایي وایي کې مثلا یو سمبول راوړې، فکر وکړې چې دا د راډیو مایک ده او ته ورته وغږېږې. دغه موضوعات که ته ځان سره ولرې ډېر کومک درسره کوي.
اوس به نو له همایون هیواد واورو. دوستانو، چې په ماشومتوب کې له لاسه ورکړی جرأت یې د مختلفو تمرینونو په کولو سره بېرته ترلاسه کړی، اوس که زرګونه کسان هم ورته ناست وي، نه یې غږ ژړغونه کېږي او نه هم د کومې ویره احساس کوي.
ما تمرینونه ډیر کړی در اختیار ته ما شي د کومې غونډې ویندوی کوله، نو ټوله ونی بدسې فکر مې کوي چې زه په امیغي غونډه کې ما به ملته ولاړم، خبرې کوم او خلک ما تناسې خپل ته به سوګم نه وو، او یا به مثلا آینه ته ولاړم، خبرې به مې کولې، یا په کور کې به داسې راتل چې په دې باندې شهید کنه. په هغه سره کې غوښتل مې چې ځان یو څه جوړ کم. یو کس هغه هیڅ خبرې نه سوې کولای، بل ورسله یو چرته د لوټي د سره ټولې کړې وي، درولې وي، نو سترګې پټې کړې وي، وی ته هډری خبرې کړې، نو بیا چې سترګې رال سکړې چې والا وای زه خډر تکړه یم، او داسې داری کوم کنه، بیا لا غور سره ډیر لوی ویناوال تری جوړ سو، داسې تمرینونو ته ضرورت تک.
همزولو تاسو له آزادې رادیو تاندې څنګه ته وګورئ. ګرو راځو د خبرونې بلې موضوع ته. که څه هم په افغانستان کې خوونه او روزنه تر ډیره بریده وړیا ده، خو خصوصي ښوونیزې موسسې یا شخصي پوهنتونونه پیسې یعنی فیس اخلي، چې فیسونه هم هغه ته چا خبره له اسمان سره خبرې کوي. سید منصور شاه په یو خصوصي پوهنتون کې اداره او تجارت وایي، دی وایي چې شخصي پوهنتونونو په لومړي سر کې ښه تعلیم رامنځته کړ، خو وروسته یې د پیسو راټولول پیل کړ.
شخصي پوهنتونونه متاسفانه کله چې دوی اول په کار شروع کړ نو په افغانستان کې ښه تعلیم رامنځته کړ، خو بدبختانه په دې اوسني ورځو کې ورځ چې څنګه ګورم دوی هغه شخصي هدف چې کوم دی هغه تعلیم رسالت نه دی. یعنی دوی ټول هغه حالې زل د پاره نه چې د تعلیم کچه دل وړ کړی، خو د پاره چې څنګه پیسې دی راټولې کی.
یو بل ځوان تاجولی آر یو بی وای، دوستانو، لکه څنګه چې د کابل د شهرینو د دکاندارانو کرایا او هلته د خرڅلاو توکو بیا د نورو ځینو ځایونو په نسبت لوړ ده، همدارس د ځینو شخصي پونتونو والا هم د درس کیفیت ته نه بلکې خپل موقعیت ته پ خپل دو سره لوړ فیسونه اخلي.
افغانستان کې اصلا دی وزای تجارت یعنی هغه ماحول دی پانتون ماحول پلورالم شروع دی. مثال لکه اوس ورته وګورو چې په شارنو کې یو دکان نسی یا مثلا لوز کمپیوټر په پلازا کې دی یو دکان نسی هغه ته مثلا پیو نخ باندې دی هغه راځي دغه نه خې جنس په مثلا توغړی پردان قیمت کې خرڅ کې یاغي دکان په 100% کې 90% بازار یعنی دومره ارزان تکول شي یو دکان پیدا کې نو هم دغه رقم دی دوی دی زای خرڅول دی زای هغه تجارت هم ورته د تجارت باندې غوړه کړی را.
هم ټول یو ځوان اسد الله خان بیا په خار کې د شخصي پونتونونو اشتهارونه ل غورو ډک او دروغ بولی. د دې یو شخصي پونتون خبره کوي چې په اشتهارونو کې ډیر څو خو پټولګیو کې د درس کیفیت ډیر ټیټ وو.
په دروغ وای چې خو پونتون د اشتهارونه خو چې دی بيخي بازار ډک کړي خصوصا دلته یو دانه شخصي دی چې زال تلاړم چې کته چې دوی درس میو کتل نو بيخي د سیو لکه مشمان ته چې درس وي دی هغه سوي چې دوی ډیپلوم ورکول په غشي کې خو دی هغه درس دي درس لکه هم چې د کورس کې ناشته نو چې لغونه خو څو فارغ شنو هغه بل د درس نه یا د دې علم نه بس ګټه پورته کینو د سی پوښتنه چې راغلی و هغه شی بیر تلاړ و ته اس دین اس ګټه نه اخیستل کی خالی بس د پیسو دی ګټلو لپاره تل راغلی
چاپو فره بو خړا چاپ دو کو خړا چی حیا نه بیچنی دنیا کا
په کابل کې چراغ د هغه روختون او د تی په برخه کې د لوړو زده کړو شخصي مؤسسه نوم د دوستانو چې په سیمستر 1,00,000 افغانۍ فیس اخلي او ګنشمیر محصلین پکې پزده کړه بوختي چې لډلې یو هم د همدې پونتون د مالجوي تیب د 5م سیمستر محصل مصطفی رحمانی دی. دیوای
زمش فیس خو 1,00,000 دی فیس سیمستر دا هر سیمستر 5م میاشت دی فیس سیمستر 1,00,000 چې په دې باره کې موږ خپل ادارې سره خبرې کړې دي چې مثلا موږ فیس ډیر دی نسبت و نور پونتونو ته خو دې موږ ته ځینې وخت ځینې قانې کولند دلیلونه ویل دي مثلا موږ سره دا وعده کړې دي چې د 17 دوره موږ په پاکستان ترکیه او د سینور ځایو کې کېدای شي چې موږ مثلا تاسو موږ پونتون د شپږو شفخانو سره چې هغه سره مثلا قراردادونه لري چې دا هر یو ځانته مصارف لري زره نور پونتونو ته چې زه ګورم او موږ پونتون په ډیر اعلی درجه کې دي.
خو لدغه شخصي پونتون یو څلری یو بل شخصي پونتون اریانا دی چې هلته بیا د تی پونځي د یو سیمستر فیس 15,000 افغانۍ دی. د همدغه پونتون د مالجوي تیب د دوهم سیمستر محصل زرغونه وای
د دې فیس چې ډیر خو فیس لري لکه وزره فیس موږ ورکو په سیمستر 15,000 روپۍ کېږي چې د مناسب فیس د تخفیف شته دی که کوم محصل اقتصادي مشکل ولري هغه ته تخفیف ورکوي. د بل ځای محصلینو موږ ورو ټول د دې درس د دې کیفیت تقریبا د هغه مشابه دی. اوس مخ په یو خپلوان او خور مې د کابل پونتون کې د زوغه
دوستانو یو خوا په سیمستر 1,00,000 افغانۍ او بل خوا 15,000 افغانۍ د فیسونو ترمنز دومره لوی توپیر. جاوید اوربل دوستانو د طب په برخه کې زده کړې کوي. د ځینو شخصي پونتونونو په اړه وایي چې محصلین یوازې د ازموینې په ورځ پونتون ته ورځي نور ټول کارونه په پیسو کوي چې وروسته به بیا دغه کسان د انسان له وجود سره لوبي کوي.
په دې پونتونونو کې ځینې رشتې هم ډېر سخت کار کوي خو ځینې نورې چې هغه تعداد هم زیات دی هغوی سم کار نه کوي. د دوی هغه 500 ته ورغلی من او د امتحان په ورځ باندې هلته تقریبا تر 100 نفر پورې راځي او په دا نورو څوکې شل دیش پنځوس الاش پته بیا الته ټول کا حساب د پیسو حساب دی چې پیسې ورکاو بیا مخ کې لاړسته. نو دا د انسانانو د شون سره چې هغه د طب تر ټولو مهمه برخه ده او دوی قسم خوري چې موږ به انسان ته زیان نه رسو د انسان په نه په کار کو هماغه تعهد سره یو قسم جفا ده خیانت دی.
همزول خو په لوړو زده کړو وزارت کې د شخصي پونتونونو رئیس مسعود ترشتوال وایي چې دوی په کلکه د خصوصي پونتونونو د کیفیت او فیس څارنه کوي او په لنډ وخت کې بعد دغه پونتونونو د هر پونځي لپاره یو مناسب فیس وټاکي. د همداراز د یوې ارزونې یادونه هم کوي.
ارزیابي کې مو اخیرا انجام دادیم با وضعیت کیفی مسعود تسلطالی
خو په هغه وروستۍ ارزونه کې چې موږ د شخصي پونتونونو وضعیت په کې ارزولې د لوړو زده کړو سوار لس خصوصي مؤسسي ډیر د ټیټ کیفیت وي. دوی ته موږ دوه میاشتې وخت ورکړی چې هم په علمي او هم په اداري برخه کې خپلې نیمګړتیاوې له منځه یوسي. بله خبره دا چې موږ د هر پونځي لپاره د فیس داسې کچه ټاکو چې تر هغو لوړ فیس باید وانخیستل شي. په دې اړه موږ یو ورځنی سیمینار نیولی و او له شخصي پوهنتونونو مو دا هم وغوښتل چې د فیس ټیټوالی باید د درس پر کیفیت بد اغېز ونه کړي. دوی له موږ څخه یو موده وخت وغوښتی چې تر اوسه یې ځواب نه دی راکړی خو په نږدې ورځو کې به وروستۍ پرېکړه وکړو.
تصمیمګیري نهایي خود انجام بده.
تا ترشتوال هم د پوهنتونونو ترمنځ د فیسونو د نابرابرۍ خبره منی دوستانو، خو زیاتوي چې ډیر زر به دا ستونزه هم حل کړي.
ما مؤسسه تحصیلات عالی طبی داریم که بالاتر از 1,00,000 افغانی فیس میگیره و در پهلوش ما مؤسسه تحصیلات عالی داریم که 30,000 فیس میگیره. هر دوش طب است.
موږ د طب په برخه کې د لوړو زده کړو داسې مؤسسه لرو چې تر 1,00,000 افغانۍ لوړ فیس اخلي، او داسې هم شته چې 15,000 افغانۍ فیس اخلي. موږ د دواړو مؤسسې وارزولې، خو معلومه شوه چې د محتوا په لحاظ د دواړو ترمنځ لوی توپیرونه شته. نو ځینې ستونزې او توپیرونه لري، خو د لوړو زده کړو وزارت د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره کار کوي، او دغه مشکل هم د حل کېدو په حال کې دی.
په ځینو پوهنتونونو کې د محصلینو حاضري کمه وي او سم نظم نشته. د دې لپاره چې شیدې لوبو بیلې کړو، له دې وروسته به د پوهنتون له هر فارغ شوي کس نه یوه بله ځانګړې ازموینه اخیستل کیږي. داسې څه هم ترشتوال وایي.
بعض مؤسسات خصوصي ضوابط او انضباط حاضري نه.
ځینې شخصي پوهنتونونو کې د محصلانو حاضري منظمه نه ده، خو ګڼ شمېر فارغان ورکوي. موږ د افغانستان جمهوري دولت کابینې ته د نهایي ازموینې یوه طرحه وړاندې کړه، تصویب شوه، او له نیکه مرغه په 15 نمبر فرمان کې هم شامله وه. اوس مهال موږ د شخصي او دولتي پوهنتونونو فارغانو لپاره یو نهایي ازموینه تصویب کړې چې له فارغېدو وروسته یې باید ترسره کړي، تر څو چې کوم فارغ دا ازموینه ترسره نه کړي، ډیپلوم یا د فراغت سند باور نه کړی شي،
فراغت از تحصیل به اونا تعلق نخواهد گرفت.
تاندی څنګه په همدې ځای پای ته رسیدي. پاک الله مو مای.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې ازادي رادیو.com.